نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من الصلوات، صلاة الجماعة أفضل من صلوات الفجر ب27 درجة. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تعلم القرآن راديو درنو او د قدر ور اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اللہ شمشیروال یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په تیره خپرونه کې ستاسو درنه حضور ته د دې خپرونې په اړه معلومات وړاندې کړل چې دا خپرونه لمونځ زده کړه خپرونه ده، او د دې خپرونې د نامه څخه دا معلومیږي، او زموږ تاسو څخه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې لمونځ زده کړه. نو لهذا موږ او تاسو هڅه او کوشش کوو تر څو چې لمونځ په صحیح طریقه بیان کړو، او د هغه څخه صحیح زده کړه وکړو. د دې دمخه چې نننۍ خپرونه پیل کړو، یو ځل تیرې خپرونې ته پام ور اړوو. دا چې موږ مخکې یادونه کړې وه چې زموږ او ستاسو لمونځ زده کړه خپرونه به په درسي ډول باندې وي، یعنې لکه څنګه چې یو درس استاد مخ ته وړي او هغه زده کوونکی ځینې زده کوي، نو په همدا ډول موږ او تاسو دا خپرونه د زده کړې په ډول باندې مخ ته وړو، تر څو موږ تاسې ګام په ګام باندې لمونځ او د لمانځه طریقه هغه ځینې زده کړو. نو دا چې دا درسي ډول دی زموږ تاسې د خپرونې، نو موږ او تاسو تیره خپرونه کې چې پر کوم شیانو بیان کړی وو، نو د هغه په اړه ستاسو اوریدونکو څخه پوښتنه کوو چې په تیره خپرونه کې موږ پر کومو موضوعاتو باندې خبرې کړې وې، څوک به د دې په اړه موږ ته معلومات راته راکړي. تاسو ټولو انشاءالله هغه د تیرې خپرونې چې کم مسایل و موږ تاسې بحث پر کړی وو، تاسې ټولو زده کړي دي انشاءالله، څوک به جواب راته راکړي. تاسې انشاءالله ټوله تیار یاست په جواب ورکولو ته. مهرباني وکړئ تاسې د تیرې خپرونې په اړه ماته هغه څه چې موږ تاسې ویلي وه دغه په اړه معلومات راته راکړئ چې کوم شیان موږ په تېره خپرونه کې یا بحث پر کړی وو کوم شیان مو ویلي وه. مننه درنو اورېدونکو، په دې هیله چې تاسې به هغه کوم شیان چې موږ تاسې په تېره خپرونه کې بحث پر کړی وو ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړي وه، تاسو به هغه راته ویلي وي چې په هغه کې موږ تاسې پر لمونځ پېژندنه، د لمانځه پر فرضیات، د لمانځه پر فضیلت، د لمانځه پر ارزښت او اړوند مسایلو بحث کړی وو، چې موږ تاسې په دې باندې پوه سوي وو چې لمونځ څه شی دی، لمونځ څه معنی، او په دې باندې پوه سوي وو چې لمونځ پر هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی، او د لمانځه په ګټو هم پوه سوي وو چې لمونځ څه ګټې لري، څه فضیلتونه لري، او د لمانځه هدف څه شی دی. نو انشاءالله اوس به بیا هم د نننۍ خپرونه باندې پیل کوو، خو یادونه باید وکړو چې په راتلونکو خپرونو کې بیا هم موږ چې کله خپرونه پیلوو د تېرې خپرونې په اړه چې په هغې کوم مسایلو باندې موږ تاسې بحث کړي، پر هغه باندې یو ځغلنده بحث کوو یا یو چټکه پاملرنه ورته کوو، تر څو زموږ هغه شیان چې موږ تاسې په تېره خپرونه کې ویلي دي هغه مو دوهم ځل رایاد سي. او دا به انشاءالله زموږ تاسې سره ژمنه یي چې موږ به چې د هرې خپرونې څخه کوم شیان بیانیږي هغه به زده کوو. موږ هم کوشش کوو چې داسې لنډه خپرونه جوړه کړو چې تر څو درانه اورېدونکي خویندې او وروڼه وکولای سي د دې څخه په صحیح صورت باندې استفاده وکړي، یعنې څومره چې د یو چا توانایي، د چا وړتیاو، استعداد یې په هغه اندازه باندې هغه څه ووایو، هغه مسایل ووایو چې موږ و تاسې وکولای سو چې زده یې کړو، چې تر بلې خپرونې پورې زموږ او ستاسو هغه ټول شیان یاد وي. او بیا د دغو شیانو د یاد پاتېدلو دپاره موږ تاسې یو وخت بیل کړو، تعین یې کړو، دا که موږ تاسې د ورځې په دوران کې د دې دپاره وخت برابرولی سولی، او یا مو کولی سولی چې د هر لمانځه وروسته داسې یو ترتیب جوړ کړو چې کوم شی چې موږ زده کړی دی هغه سره وبیشو پر لمانځو باندې، چې کله مثلا د سهار لمونځ وکړي هغه کوم سنت اذکار مو وویل د لمانځه څخه وروسته، نو بیا هغه کوم مسایل چې د لمانځه اړوند دي هغه مو زده کړي دي، یو پلا د هغه تکرار وکړو. او بیا داسې د ماپښین د لمانځه د اذکارو څخه وروسته بیا موږ تاسې هغه داسې څو برخې باندې موږ تاسې دغه د لمانځه مسایل ویشلي وي، چې د هر لمانځه مثلا ماپښین لمانځه سره هم هغه ځینې مسایل بیا هغه وخت تکرار یا مذاکره یې وکړو د ځانه سره، او په داسې ترتیب سره تر ماخصن لمانځه پورې، تر څو موږ تاسې په دې وتوانیږو چې زموږ او ستاسو په یاد کې د لمانځه مسایل لکه شرایط، ارکان، واجبات، مستحبات، مکروهات، مفسدات او داسې نور مسایل زموږ تاسې په یاد کې پاتې سي. ځکه هر مؤمن مسلمان هر ورځ 15 وخته لمونځ ادا کوي، نو دا ضروری او اړینه خبره ده چې دغه کوم مسایل چې د لمانځه اړوند دي هغه باید هر ګړی په هر لمانځه کې یاد وي. نو د هغه دپاره تجربې دا ښودلې ده چې بار بار څو څو ځله هغه تکرار کړل سي هغه مسایل چې د لمانځه دي. که هر ورځ تکرار نه کړل سي نو دا یوه هفته یا دوې هفتې په یاد کې پاتېږي، او د هغه څخه وروسته دا د یاده څخه وځي. نو موږ تاسې به دې ته ټینګه پاملرنه او توجه کوو چې تر څو دا ټول مسایل د لمانځه مو په یاد کې پاتې وي، او د لمانځه پر مهال چې کله موږ لمانځه باندې ولاړ یو هرې مسلې ته مو بیا پام وي، چې کله موږ په لمانځه کې ځنډ کوو موږ ورته متوجه یو چې اوس ماته څه شی راجع دی، سجده صحوه راجع ده، لمونځ د مزه تللی دی یا نه دی تللی، او یا همدا ډول زموږ څخه واجب پاتېږي، موږ ته دا معلومه سي چې اوس پر ما سجده صحوه لازمه سول، یا مثلا موږ داسې متوجه سو چې زما اوس دلته یو ځای کې یو شی راڅخه پاته سو، موږ پوه سو چې دا آیا سنت راڅخه پاته سو، واجب راڅخه پاته سو، مستحب راڅخه پاته سو، او که فرض راڅخه پاته سو. نو د دې دپاره تر ټولو اغیزمنه طریقه دا ده چې موږ او تاسو چې کوم شی د لمانځه اړوند زده کوو هغه باید زموږ په یاد کې وي، او هر منځ باندې چې موږ درېږو بیا نو موږ ورته متوجه یو چې کوم شی زموږ څخه پاتېږي موږ د هغه حکم باندې فکر کوو او هغه حکم راته معلوم وي چې د دې شي حکم دغه دی. په دې سره لمونځ مثلا لکه چې مخکې یادونه وکړله دوهم ځل تکرار ته به یې اړتیا نه وي، بیا به هم د خپرونې په دوران کې که اړتیا پیدا کېدل بیا به هم هغه موضوعات تکراروو. درنو او د قدر وړ اورېدونکو، نن د لمانځه پر جوړښت باندې خبرې کوو. د لمانځه جوړښت یعنې څه؟ لمونځ په لوی سر کې د دوو برخو څخه جوړ سوی دی، چې یوه برخه د لمانځه ظاهر یا ظاهري ډول یا شکل او یا صورت دی، او دوهم د لمانځه باطن یا د لمانځه روح او یا د لمانځه ماهیت دی، چې دا دوې برخې لري، چې هره برخه په خپل ځان کې بیا څو برخې لري. مثلا د لمانځه صورت، د لمانځه په صورت کې پنځه برخې شامل دي، یا د لمانځه صورت د پنځو برخو څخه مشتمل دی، چې لومړی یې نیت دی، دوهم ولاړه ده، دریم قرائت دی یا تلاوت د قرآن کریم، او څلورم رکوع او سجده ده، او پنځم قعده یا ناسته ده. دا د لمانځه هغه ظاهري شکل دی چې کله یو څوک پر لمانځه باندې ولاړ وي موږ او تاسو یې وینو چې دا سړی لمونځ کوي. کله چې دی دغه اعمال ترسره کوي، یعنې دی نیت کوي، ولاړ وي، رکوع و سجده کوي او قعده یا ناسته کوي، نو یو بل څوک پوهېږي چې دا سړی لمونځ ادا کوي. او بل د لمانځه ماهیت دی، یا د لمانځه روح دی، یا د لمانځه باطن دی، چې هغه هم په خپل ځان کې څو برخې لري، چې هغه سنا ده، قرائت دی یعنی تلاوت کول دي دننه په لمانځه کې، تسبیح ده په لمانځه کې تسبیح ویل دي، او تحمید دی، شهادت دی، درود دی، او دعا ده. دا هغه شیان دي چې د لمانځه د باطنه سره یا د لمانځه د داخله سره د لمانځه د ماهیت سره اړه لري، چې دا کله لمونځ کوونکی الله جل جلاله ته ودرېږي نو بیا به په خپل منځ کې هر رکن د ضرورت یا د هغه رکن د فرضیت مطابق هر شی وایي، چې کوم شی پر کوم ځای باندې سنت دی، کوم شی پر کوم ځای فرض دی، او کوم شی هغه باندې واجب و لازمي دی هغه به په منځ کې داخل وایي. نو انشاءالله تاسو به ټول دې ته متوجه یاست چې موږ او تاسو دا چې لمونځ په لوی سر کې پر دوې برخې دی، چې یو د لمانځه ډول او شکل صورت دی، او بل یې د لمانځه ماهیت دی، چې هر یو بیا په خپل ځان کې برخې لري، چې موږ تاسې د ظاهري ډول څخه لومړی نیت ووایه. اوس راځو د نیت په اړه ستاسو سره معلومات شریکو، چې په دې برخو کې لومړۍ برخه یا په دې برخو کې یوه برخه هم نیت دی، چې مطلب یې د الله جل جلاله د حکم ادایینه ده، یعنی د لمانځه ادایینه په پوره ډول د پرځای کولو او اداره کول دي، یعنی په داسې ډول سره لمونځ ادا کول لکه چې الله تعالی جل جلاله یې حکم کړی دی، او هغه یوازې او یوازې د الله تعالی جل جلاله د رضا او خوښۍ لپاره وي. که یو څوک دا ډول عمل په څلورویشت ساعته کې پنځه واره ترسره کوي نو هرو مرو دا کیفیت د هغه په طبیعت کې ځای پیدا کوي، او د هغه د نیکو صفتونو څخه ګرځي، چې ډېرې ښه اغېزې به د هغه پر پردي او ټولنیز ژوند باندې پرېږدي. د بشري ټولنې لپاره تر دې ستر او ګټور شی نسته چې په خپل قول او عمل کې یې د نیت خلوص یعنی اخلاص د تل لپاره موجود وي. که چیرې دا شی وجود ولري یقینا چې ټولنه به د یو نیکمرغه او هوسا ژوند څخه برخمنه وي، او د دنیا او آخرت خوشي به یې په برخه وي. د لمانځه دوهم جز یا برخه چې ده هغه قیامه ده، یعنی د الله جل جلاله په وړاندې درېدل، د الله جل جلاله حضور ته درېدل. لمونځ کوونکی قلبا او جسما هم به الله جل جلاله ته جسم صورت حاضر وي، او هم به یې په زړه هغې خوا توجه کړی وي، د خپل پروردګار په حضور کې په عاجزانه ډول سره درېږي او د خپل نجات غوښتنه له الله جل جلاله څخه کوي. الله رب العزت انسان ته د هغه تر د غاړې تر شارګو نږدې دی، او هر څه چې بنده وایي الله رب العزت یې په ډېر ښه ډول سره اوري. څه چې یې په زړه کې وي او څه چې یې په زړه کې ورګرځي په هغه باندې الله جل جلاله خبر وي. الله جل جلاله په خپل کلام پاکې فرمایي انه علیم بذات الصدور، الله جل جلاله چې دی هغه په هغه څه باندې خبر دی چې په سینو کې وي، په زړو کې وي د انسانانو. نو هیڅ شک نشته کوم بنده چې دا عمل یعنی لمونځ په شپه او ورځ کې 15 واره تکراروي، الله رب العزت به د هغه په زړه کې ځای ولري، یعنی د الله جل جلاله محبت به د په زړه کې وي، الله جل جلاله به یاد وي، د الله جل جلاله د حکم تعمیل به کوي، د الله چې کوم احکامات دي د هغو عملي کول به کوي، او له منهیاتو او هغه شیانو څخه چې منع سوي دي د هغو څخه به ځان ساتي، او نتیجه به یې دا وي چې د هغه کس څخه چې په صحیح صورت سره دا عمل تر سره کوي، نو هیڅ انسان ته به د هغه انسان په وړاندې د ده څخه هیڅ جنایي جرم نه صادریږي، د هغه ابرو او عزت ته به تاوان نه جن رسیږي. یعنی لنډه دا چې هیڅ چا ته به دی ضرر نه رسوي، د چا ابرو ته به ضرر نه رسي، د چا عزت ته به ضرر نه رسي. دریمه برخه د لمانځه په ظاهري شکل یا ډول کې قراءت دی، یعنی د قرآن شریف تلاوت کول دي، چې کوم څوک قرآن شریف په لمانځه کې وایي دا د لمانځه دریمه برخه ده چې په لمانځه کې به قراءت وایي، یعنی په لمانځه کې قرآن پاک لوستل یا ویل. تلاوت کوونکي ته نه ښایي چې پر ژبه قرآن وایي او زړه یې غافل وي، بلکې لازمي خبره دا ده چې څه په خوله وایي باید د هغه په حقیقت او مطلب کې غور او فکر وکړي او پند ورڅخه واخلي، او دا چې د کوم چا پر ژبه د الله جل جلاله ذکر جریان لري په کار ده چې د هغه په زړه او دماغ کې د الله جل جلاله عظمت لویي او قدرت پروت وي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، یعنی د مؤمنانو نشه دا ده چې کله د الله جل جلاله ذکر کیږي نو د دوی پر زړه د هغه تاثیر او هیبت پروت وي، او کله چې د قرآن آیاتونه د دوی په وړاندې تلاوت کیږي نو ایمان یې نور هم قوي کیږي. همدا ډول کله چې د الله جل جلاله د رحمت او احسان د صفتونو یادونه کیږي نو واجب دا ده چې انسان په زړه کې دا فکر وکړي چې هغه څنګه کولای سي خپل ځان اصلاح کړي. ان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې مفهوم یې دا دی، ای خلکو تاسو په خپلو ځانونو کې الهي اخلاق پیدا کړي، هغه پاک ذات بخښونکی، بخښه کوونکی، عفو کوونکی او عادل ذات دی، او هیڅکله پر هیچ چا ظلم نه کوي. له همدې عمله انسان مکلف دی چې په خپل ځان کې همدا اخلاق پیدا کړي. که کوم څوک د قرآن کریم هغه آیاتونه تلاوت کوي چې د الله جل جلاله کریمه صفتونه پکښې کې ذکر وي، او دی د هغو په مطلب او حقیقت ځان پوه کړي، او دا عمل په شپه او ورځ ډیر ځله تکرار کړي، نو هرو مرو یې هغه پر طبیعت اثر اچوي، او چې کله یې پر طبیعت دغه جمیله یا ښه صفتونه اغیز وکړي نو سمدلاسه دی په خپله په همدې ښایسته صفتونو سره متصف ګرځي، یعنی دی دغه صفتونه په ځان کې راولي. لند دا چې د نفس او اخلاقو د تهذیب او شایست لپاره تر ټولو غوره او لنډه لار همدا ده. څلورمه برخه د لمانځه چې هغه رکوع او سجده ده، یعنی د الله تعالی په وړاندې سر ټیټول او پر ځمکه ایښول دي. دغه ډول عمل د خالق تعالی د لویوالي او تعظیم نښه ده، مګر د لمونځ کوونکي لپاره یوازې دا کافي نه ده چې صرف د عادت په ډول دا عمل ترسره کړي، بلکې د هغه زړه باید له دې څخه پوره پوه وي چې دی یو ادنا او عاجزه بنده دی او د عظیم خدای جل جلاله په وړاندې د تعظیم سر ټیټوي. لمونځ کوونکي ته چې دا تصور په شپه او ورځ کې څو ځله پیدا سي، نو د هغه زړه د تل لپاره د الله تعالی له عذاب څخه په ویره کې وي، او هیڅکله به داسې کار چې الله جل جلاله په ناراضه کیږي نه ځینې صادریږي. لمونځ کوونکي چې کله د خپل خالق په وړاندې سر په سجده او تندی پر مځکه ږدي، نو دا د خپلې بندګۍ اظهار کوي. په داسې حال کې نو هغه ته پکار ده چې د بندګۍ په نهایت عجز او د پروردګار چې معبود برحق دی له عظمت څخه پوه او خبر وي. پکار ده چې الهي خوف او ویره یې په زړه کې موجوده وي او د ناوړه او بدو کارونو څخه به ځان ژغورلی وي. پنځمه برخه د لمانځه په ظاهري شکل کې یا په ظاهري ډول هغه قعده ده یا ناسته ده چې په دې ناسته کې انسان د الله جل جلاله ستاینه کوي، الله جل جلاله ته ټول ستاینې وایي او د الله جل جلاله د وحدانیت شاهدي ورکوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت شاهدي ورکوي او دا رقم په رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باندې درود شریف وایي او د ځان لپاره دعا کوي. درنو او د قدر وړ اورېدونکو، د دې پورتنیو برخو څخه پرته په لمانځه کې نور هم ډېر عظیم شانه او ګټورې خبرې سته چې یو یې هم په جماعت سره لمونځ ادا کول دي. اسلام په جماعت سره د لمانځه د ادا کولو حکم کوي او نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د هغه ترغیب داسې فرمایلی دی: صلاة الجماعت افضل من صلوات الفجر ب 27 درجه، او کما قال علیه السلام. یعنی په جماعت سره لمونځ ادا کول تر یوازې لمونځه چې جلا جلا ادا کول کیږي 28 درجه بهتر دی. په سب کې د صدا او برابر درېدلو باندې تاکید د دې خبرې ښکارندویي کوي چې په لیرې والي، یعنی د خلکو په مابینځ کې فاصله او شفه ورسته درېدلو چې مخ و شاته سره ولاړ وي، زړونه یو د بله سره لیرې کیږي او په زړونو کې کینه پیدا کیږي، کینه ځای پکښې کې نیسي. نو په سب کې برابرېدل، په سب کې صدا سره درېدل د یووالي او اتفاق وسیله ګرځي او په دې سره زړونه یو بل ته سره نږدې کیږي، چې دا ډېر ګټور عمل دی. او الله جل جلاله په دې اړه داسې فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یعنی ای خلقو، د الله جل جلاله رسی ټینګه ونیسی او خپل په منځ کې تفرقه او بیلوالی مه کوئ. او دا ډول په جماعت سره لمونځ کول هغه اخوت او ورورولي مسلمانانو ته وریادوي چې الله پاک جل جلاله یې داسې یادونه کوي: انما المؤمنون اخوه. یعنی ټول مؤمنان په خپلو کې سره وړونه دي. نو بس هغه مسلمانان خو دې هرومرو دا خبره له یاده نه باسي چې دوی د خالق تعالی عبادت ته یو ځای راټولیږي، چې دوی په خپل منځ کې سره وړونه دي. نو هغوی ته لازمه ده چې مشران پر کشرانو شفقت ولري او کشران دې بیا د خپلو مشرانو د احترام خیال وساتي. څوک چې شتمن وي هغه دې د غریبانو ستونزې ورحل کړي، هغه دې د مساکینو ستونزې ورحل کړي، هغه دې د فقیرانو ستونزې ورحل کړي. او څوک چې غښتلی او قوتمن وي هغه دې د کمزورو او بیچارهو مرسته او کومک وکړي. او صحتمند او جوړ خلک دې د ناروغانو پوښتنه او لاسنیوی وکړي، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ارشاد عمل وسي چې مفهوم یې په دې ډول دی: یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، بس هغه ته پکار ده چې نه پر بل ظلم وکړي او نه کوم تاوان ور ورسوي. څوک چې د ضرورت او اړتیا پر وخت د خپل ورور په کار ورسي، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د هغه ستونزې او مشکلات ور حل کړي. چا چې د کوم مسلمان پرده خوندي کړه، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د هغه پرده خوندي کړي. لنډه دا چې که موږ هڅه وکړو چې د لمانځه ټولې ښېګڼې بیان کړو، نو امکان لري چې داسې څو خپرونې ونیسي. نو د اوس لپاره د لمانځه پر ښېګڼو په همدومره کفایت کوو. لمونځ د الله جل جلاله یو جامع عبادت دی. که څه هم له ایمان بالله څخه وروسته د اسلام مدار پر دغو پنځو عباداتو ولاړ دی، لکه لمونځ، روژه، حج، زکات، جهاد فی سبیل الله، مګر دا چې دلته زموږ موضوع دا نه بلکې یوازې د لمانځه بحث او څېړنه ده، نو ځکه له هغې موضوع څخه سرپې نظر کوو او د لمانځه پر مسایلو او فضایلو باندې غږیږو. لکه چې په مخکې خپرونه کې مو وویل، لمونځ د څو مخصوصو اقوالو او افعالو مجموعه ده چې د الله جل جلاله د عظمت اظهار پکښې کې مقصد وي. دغه مجموعه چې د تکبیر تحریمه په ویلو سره پیل او د سلام په ګرځولو سره پای ته رسیږي، بنده د خپل خالق په وړاندې د خپل عاجزۍ او نیازمندۍ او د خدای جل جلاله د عظمت او د هغه د انعامو د اعتراف څرګندونه کوي او د خپلو ټولو ستونزو او مشکلاتو حل د هغه الله جل جلاله څخه غواړي. دغه ډول عبادت اسلامي شریعت پر هر عاقل بالغ مسلمان که نر وي او یا ښځه، آزاد وي که غلام، پر ټولو فرض ګرځولی دی. هر سړی د خپل وس او توان مطابق له هغه څخه ګټه پورته کوي. دا هغه عظیم شان عبادت دی چې پرېښوونکي ته یې امام ابو حنیفه رحمه الله ترتوبې ایستلو وروسته د حبس او بندې کولو فتوا ورکړې ده. یعنې کله چې یو چا لمونځ پرېښوي، لمونځ یې ونه کړي او بیا وروسته توبه وکښله، چې بیا به دی لمونځ نه پرېږدي، نو امام ابو حنیفه رحمه الله د دې په اړه د بندې کېدو او د هغه د حبس کولو فتوا ورکړې ده. لمونځ د اسلامي ملت هغه شعار دی چې که سړی په لمانځه تللو سره د اسلام له منځه تلل وګړي، نو هم پر ځای خبره ده. دا هغه عبادت دی چې د تهذیب نفس یا د نفس د جوړولو او اخلاقو تر ټولو ګټوره نسخه ده، چې زړونه د هر ډول ناپاکۍ څخه ساتي او د اخروي تجلیلات لپاره یې آراسته کوي. په حج شریف کې راځي چې مفهوم یې دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په زمانه کې یو سړی و او یو کوچنی ګناه جن صادره سوله، نو بیا یې راځغستله نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته رالی او دا نارې والی: هلکتو هلکتو، تباه شوم هلاک شوم، تباه شوم هلاک شوم. ان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پرته له دې چې جواب ورکړي د لمانځه تر ادا کولو پورې سکوت وکړي، چې په لمانځه کې دغه سایل هم ورسره شامل سو. د ده د خجالت او شرمندګۍ د احساس په وجه الله جل جلاله پر نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې دا آیات کریمه را نازل کړي: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. یعنی د ورځې په دواړو اړخونو کې او د شپې په یو څه برخه کې لمونځ کوه، لمونځ قایم ساته، ځکه چې نیکي بدي له منځه وړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سمدستي هغه سائل ته دا زیری واوروه، دا زیری ورته ورکړي او ورته ویې فرمایله: ان الله قد غفر لك ذنبك. یعنی بے شکه الله جل جلاله ستا گناه وبخشل. بیا دې سائل وپوښتل چې آیا دا حکم یوازې زما لپاره دی؟ ان حضرت صلی الله علیه وسلم وویل: نه، دا حکم زما د ټول امت لپاره دی. او بیا ان حضرت صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په ترڅ کې وفرمایل: لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، او كما قال عليه السلام. يعني كثير بتاسو كي د کوم سړي د کور تر مخ د اوبو یوه ویاله تېره سوې وي او اوبه پکښې کې بهیږي، جاري وي اوبه پکښې کې، او هغه سړی د ورځې 15 واره په دې کې غسل کوي، نو آیا د هغه پر بدن به کومه خیره پاته سي؟ صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین عرض وکړي چې نه. هغه وفرمیل همداسې 15 وخته منځونه هم دي چې خدای تعالی جل جلاله په لمانځه سره د سړي ټولې بدۍ لرې کوي. او بیا یې همدارنګه وفرمایل چې د حدیث شریف مفهوم یې دا دی، که چیرې له ګناهی کبیره څخه سړی پرهیز وکړي او 15 وخته لمنځونه کوي، نو دغه لمنځونه د سهار لمونځ به یې تر ماپښین تر لمانځه پورې، او د ماپښین لمونځ به یې د مازدیګر تر لمانځه پورې، او د مازدیګر لمونځ به یې د ماښام تر لمانځه پورې، او د ماښام لمونځ به یې د ماخوستن تر لمانځه پورې. هغه ګناوې چې د دې په منځ کې صادریږي ځینې لیرې کوي به، یعنې کوچنۍ ګناهونه، او د جمعې لمونځ به یې تر بلې جمعې پورې چې کومې ګناوې د انسان څخه کوچنۍ ګناوې صادرې سوي وي هغه لیرې کوي، او یوه روژه به د بلې روژې څخه، یعنی چې کله مؤمن مسلمان روژه ونیسي پارز روژه، نو د هغه بلې روژې څخه تر دې روژې چې د مؤمن څخه کوم ګناهونه صادر سوي وي هغه ګناهونه به الله جل جلاله ور وبخښي، هغه په وبخښه به ورته وکړي، البته کوچنۍ او واړه ګناهونه. او الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب قرآن شریف کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بشکه چې لمونځ سړی د بېحیي او بدو خبرو او بدو کارونو څخه ژغوري. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل امت ټولو ګناهکارانو ته پوره ډار ورکوي چې کوم شخص چې لمونځ په پاک نیت په ښه توجه سره، یعنې د زړه په توجه سره او په کامله خشوع او خضوع سره هر وخت ادا کړي، نو یقینا چې دا سړی د الله تعالی د رحمت بی پایانه دریاب ته ورسېدی، چې له امله به یې د ده واړه واړه ګناهونه د خس او خشاک په څیر له منځه ځي، او د زړه له پردې څخه ګناهونه داسې تویږي لکه د خزان د موسم د ونو پاڼې چې تویږي، یعنې کومې چې د مونې په موسم کې چې خزان راغلی وي د درختو څخه کومې پاڼې رارژېږي، په دغسې ډول به د مؤمن څخه د هغه ګناهونه رژېږي. پر دې سربېره لمونځ یو داسې عبادت دی چې د اسلام نور ارکان هم په ذمن کې ورسره نیسي. د مثال په توګه په روژه کې روژهدار ته دا حکم دی چې له سهاره تر ماښامه پورې له خوراک، څښاک او کوروالي څخه ځان وژغوري. نو همدا ډول په لمانځه کې هم عینن د همدې شیانو خیال ساتل ضروري او اړین حکم دی. څرنګه چې په دغه ذکر سو شیانو سره روژه ماتیږي، همدا ډول لمونځ هم له منځه ځي، حتی چې په لمانځه کې یې تاکید ډېر زیات دی، تر دې چې په لمانځه کې به سړی د سترګو تر څنګ هم چاته نظر نه کوي، چاته به نه ګوري، دا ځکه چې توجه یې غیر الله ته نسي او صرف الله تعالی ته متوجه اوسېږي. پر ژبه به ذکر او تلاوت وي، او د بدن هر غړی به له بې ځایه حرکته ساتي چې لمونځ یې پاسېږي. په داسې حال کې چې دا ټول امور داسې دي چې روژې ته مخیل نه واقع کېږي، یعنی خلل رسوونکي نه دي و روژې ته، روژې ته تاواني نه واقع کېږي. همدارنګه د حج اپال هم په لمانځه کې موندل کېږي. که په حج کې احرام تړل کېږي، نو په لمانځه کې تکبیر تحریمه دی. که په حج کې د کعبې شریفې تواب او پر عرفات باندې درېدل دي، نو په لمانځه کې مخامخ و قبلې ته درېدل دي. که په حج کې د صفا او مروه ترمنځ سایه ده، نو په لمانځه کې د رکوع او سجدې حرکات دي. همدا ډول څرنګه چې په زکات کې له ټول نصابي مال څخه یوه معلومداره یا معلومه اندازه د الله جل جلاله په لار کې صرف کول ضروري دي، اړین دي، همدا ډول لمونځ کوونکي ته هم دا حکم دی چې د خپلې شپې او ورځې له وختونو څخه دي یوه اندازه، یو معلوم اندازه وخت الله جل جلاله د رضا لپاره د خدای جل جلاله په عبادت کې تیر کړي. مقصد دا چې لمونځ هغه عبادت دی چې ټولو عبادت ته جامع او شامل دی، چې د لمانځه په ماهیت کې دا شیان شامل دي: د قرآن تلاوت دی، شاهدي ده، د الله جل جلاله د وحدانیت او د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت، او د الله جل جلاله ذکر تسبیح او تحمید دی، دعا ده، یعنی دا ټول په لمانځه کې موجود دی. مقصد دا چې لمانځه افضل عبادت دی او تر لمانځه افضل عبادت نسته. لکه چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل سول ای الاعمال افضل، یعنی کم عمل بهتره دی، نو هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل الصلاة لوقتها، یعنی لمونځ پر خپل وخت ادا کول. او کله چې د محشر په ورځ د مخلوقاتو د راغونډولو په غرض او مقصد د سور شپلی پوکړل سي او ټول خلک د حساب کتاب لپاره راټول سي، نو تر هر څه وړاندې به د لمانځه حساب کیږي. له همدې کبله ده چې د ایمان او عقیدې تر صحت او اصلاح وروسته لومړی ځای د لمانځه دی، یعنی دا چې د قیامت په ورځ لومړۍ پوښتنه د لمانځه کیږي او د ایمان او عقیدې څخه وروسته تر ټولو لومړنی حکم د الله جل جلاله لمونځ دی. ان حضرت صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد فرمایلی دی چې د عمر په پیل کې باید په همدې عبادت سره سړی عادت سي، چې مور پلار ته داسې فرمایي چې د حدیث شریف مفهوم یې دی، ستاسې اولادونه چې اووه کال عمر ته ورسیږي نو تاسو یې په لمانځه امر کوي، او چې کله بیا لسو کالو ته ورسیږي نو د لمانځه په خاطر وهل ورکوي. مقصد دا چې په قرآن او احادیثو کې د لمانځه ډېر زیات فضایل ذکر سوي دي، او نبی علیه الصلاة والسلام د هغه د وختونو ارکانو او آدابو په بیانولو کې تر ټولو عباداتو ډېر اهتمام کړی دی. پس رښتینی او کامل انسان هغه دی چې له شرک او مخلوق پرستی څخه ځان بیزاره شي او د خپل حقیقي پروردګار او رب عبادت په بشپړه او ښه طریقه سره ادا کوي. همدا ډول د خپل هوا او حواس په فکر کې نسی، بلکې د خپل خدای جل جلاله د شکر په ادایانه کې تیار او مستعد واوسیږي او د الله جل جلاله اوامرو او نواهیو ته متوجه واوسیږي. حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله د فصلی لربک په تفسیر کولو په ترڅ کې فرمایلی دي چې لمونځ یو داسې عبادت دی چې په دنیا کې د کوثر نمونه ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د صحیح لمونځ د زده کړې او صحیح لمونځ د ادا کولو توفیق راکړي، چې موږ او تاسو د الله جل جلاله په هغه ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو لکه څنګه چې الله جل جلاله موږ ته فرمایلی دي، موږ ته حکم کړی دي، او څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام ترسره کړی دي. ترنو او د قدر وړ اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو، پر لوی بخښونکي او پالونکي رب مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.